اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکې هر کله کو د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه د افغانستان له لورې د سیمه ییز اجماع د هڅو ملاتړ وکړ. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. دوه ځان وژونکي برید کوونکي د سولې له بهیر سره په بغلان کې یوځای شول. په لوګر کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته غځېدلې لارې پولیسو بندې کړې. بشپړ خبرونه. دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې یوځای شوي دي وایي په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. یو یې لس کلن او بل یې دیارلس کلن دی. دا ماشومان په هغه نه کسیزه ډله کې شامل دي چې پرون د بغلان په بورکه ولسوالۍ کې د سولې له بهیر سره یوځای شول. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو ته درنه مرژوب لا اوښتې ده. د والي ویان سلیم صالح تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تازه عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي.
په لوګر ولایت کې د تیرو 15 ورځو را په دې خوا خبر په نوم باندې عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې وسلوال مخالفین ته لږ شمېر مرژوب لا اوښتې ده. 50 وژل شوي او 15 هغه زخمیان دي.
سلیم صالح زیاته کړه چې دا پوځي عملیات په څرخ او خروار ولسوالیو کې روان دي. د صالح خبره نړیوال ځواکونه پرې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په واسه زدران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شول.
د جمعې په ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا نه د پکتیا ولایت په وازی زدران ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. فعلا دغه عملیات جریان لري.
حسرت زیاته کړه چې د دې چې دا پراخ پوځي عملیات به د پکتیا ټولو ناامنو سیمو ته وغځول شي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قولي اردووی په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وشل شوي دي. د 209 شاهین قولي اردو مرستیال ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 10 تن دشمن در منطقه فاخره حوض ولسوالی پشتونکوټ
کشته شده. د فاریاب ولایت د پشتونکوټ ولسوالی په سری حوض سیمه کې د دشمن لس کسان وژل شوي او هم دومره ټپیان دي. او د سرپل ولایت د سیاد ولسوالی په میرزا اولنګ کې د افغانستان د خلکو دوه دشمنان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. شاغلی جمشیدی زیاته کړه چې د هوایي بریدونه وروسته تر هغې وشول چې طالبانو په پشتونکوټ ولسوالی کې پر سری حوض سیمه حمله وکړه. طالبانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییرات راوستي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د تحریک لبای کې پاکستان د افراطي ډلې تر 3400 ډېر ملاتړي د انتخاباتو په قانون کې له بدلون سره مخالفت کوي. د قانون وزیر ویلی دی چې په لیکنه کې تیروتنه شوې وه او هغه بیرته سمه شوې ده. تیروتنه دا وه چې د تحلیف په وخت دا جمله لری شوې وه چې محمد د خدای اخري نبی دی. د تحریک لبای کې پاکستان مشر خادم حسین رضوی وویل د زاهد حمید د لری کېدو په برخه کې خبرو ته چمتو نه یو. حمید یو ویډیو فلم خپور کړی دی چې په هغه کې وایي د اسلام مسلمان دی او په دې باور لري چې محمد د خدای اخري پیغمبر دی. په پاکستان کې ګڼ کسان قادیانیان دي چې په احمدیانو هم مشهور دي. دوی په دې باور دي چې حضرت محمد د خدای اخري نبی نه دی. امنیتي ځواکونو د قادیانیانو د جماعتونو امنیت هم ټینګ کړی دی. د فرانسې یو څارنوال وایي هغه کس چې تیره ورځې د دې هیواد تولوس ښار ته نږدې پر لاریانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. په دې پیښه کې چې د څارنوال په وینا په قصدي ډول شوې ده درې چینایي محصلان ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي دي او ټپونه یې مرګونې نه دي. برید کوونکی چې هویت یې لا په ډاګه شوی نه دی، تر دې مخکې د سختدریزه فعالیت او یا تروریستي شکونو له امله د مشکوکو کسانو پولیس کې نه و. فرانسه تر دې مخکې هم د موټرو په واسطه د بریدونو شاهده وه چې داعش ته منسوب کسانو کړي وو. د 2018 کال په جولای میاشت کې یوه تونسي د فرانسې په نیس ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه لارۍ تېره کړه چې له امله یې په دې خونړي برید کې 50 کسان ووژل شول. روسیا وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکي اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي. د روسیې د پارلمان یا دوما مشر ویچسلاف لودین د جمعې په ورځ وویل دا نوی قانون به په روسیه کې د بهرنیو اجنټانو په اړه اوسنی قانون پراخ کړي او بهرني مطبوعات به هم پکې شامل شي. روسي مقامات وایي دا نوي بدلونونه شایي پر فیسبوک او ټویټر او ټولو ټولنیزو شبکو هم اغیز وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې RT یا رشیا ټوډی تلویزیون وویل چې د امریکا د عدلیې وزارت ورته د نومبر تر 14 وخت ورکړی دی چې ځان د بهرني ایجنټ د قانون په چوکاټ کې راجستر کړي. که چېرته دا تلویزیونی چینل د دغه قانون په چوکاټ کې راجستر شي، نو په متحد ایالاتو کې خپرونې بندې شي او د شکایت په صورت کې به دا چینل اړ وي چې د خپلو کارکوونکو په شمول شخصي معلومات امریکایي چارواکو ته ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې لمشر سره وکتل.
درباره همکاري های پاجور په افغانستان و استراتیژی جدید اتحاد اروپا د فوتبال افغانستان بحث صورت گرفته.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شئ. په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات سږ کال زیات شوي، له بزګرانو به واورو.
علت دا دی چې نرمکاري وشوله او شاخه بوریم وشوه او دوا پاشی او سره دا سخ کال ورتار څه مکمل ورسیده.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو او غبرګونیز پروګرامونه لرو. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او د کور کلی په پروګرام کې مو په افغان ټولنه کې د معلولو کسانو له ستونزو خبرو.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان او سیله ډېره کمه شوې ده. د سرتویم شاید ازما د سترګو دید ورسره کم شوی دی، مثلا نور په وجود کې ډېر پاک سره راغلی دی.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه د سولې او سیمه ییز اجماع په برخه کې د افغانستان د هڅو پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی پرون په ازبکستان کې په منځنۍ آسیا کې د امنیت او دوامدار پراختیا د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. میرمن موګیرینی دې غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د امنیت او دوامداره پراختیا د کانفرنس چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوی دی، ګډونوالو د افغانستان د سولې له هڅو او له دې هیواد سره د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی په دې دوه ورځني کانفرنس کې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګیرینی د دې کانفرنس په څنډه کې له ښاغلي ربانی سره وکتل او د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه د افغان حکومت له هڅو د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر همکاریو خبرې وشوې. دی وایي په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر همکاریو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ په اړه خبرې وشوې. له افغانستان سره د اروپا د همکاریو پر دوام او په اوږدمهالو ژمنو هم ټینګار وشو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مرکزی آسیا کې د امنیت او دوامداره پراختیا د کانفرنس په حاشیه کې پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو له مسؤلې لیزا کرتس او له خپل تاجک سیال سره وکتل. په دې کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت، راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییز اجماع په اړه خبرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سمرقند کانفرنس ته په خپله وینا کې په افغانستان کې سوله او امنیت د دې هیواد د ګاونډیانو او ټولې سیمې لپاره مهم بللی دی. دا چې افغان پلاوی له دې کانفرنس نه څه توقعات لري په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی مستغنی ویل
هیئت عالی رتبه جمهوري اسلامي افغانستان در این کانفرنس با این انتظار اشتراک کرده که این کانفرنس
دی وای د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوړ پوړی پلاوی په دې کانفرنس کې په دې هدف برخه اخیستې ده چې دا او داسې سیمه ییزې غونډې د سیمه ییزې اجماع د تقویت د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د ګډو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د مشترکې مبارزې لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې پر همدې ټکو تمرکز وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په نږدې راتلونکي کې له ازبکستان کتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاریو شپاړس سندونه لاسلیک شي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په ازبکستان کې د لیدنې کتنې پر مهال وویل چې د سیمه ییزې اجماع په برخه کې د کابل د هڅو ملاتړ کوي. تیره اونۍ د بلجیم په مرکز بروکسل کې هم د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان د امنیت لپاره پر سیمه ییزې اجماع ټینګار وشو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو په حاصلاتو کې څو برابر زیاتوالی راغلی دی. د کانال ریاست اټکل کوي چې سږکال به له څلورو فارمونو څخه تر 1200 ټنو څخه زیات زیتون راټول شي. نورحال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد پراپور کې
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په 10000 جریب ځمکې د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سږنی کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر 1200 ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرنزی وویل
خدمات پکې خوراندې شو نو هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه پاره شو تقریبا درې چنده 1200 ټنه پورې موږ ټارګټ لرو. خو فکر کوم چې 1200 نه هم شانه زیتون دا ونه کړي هونه کې تاسو دقیق معلومات نه کیږي. خو د موږ ماهرین یا کوم کسان چې دا راپور گزارش ورکړي نو د 1200 ټنه ان شاء الله زیاتی.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په سلورو واړو پارومونو کې له 800 څخه تر 1000 ټنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده. خو اوس یې یو نیم سل ټنه کاریګر لري.
سلو فارمر موږ لرو په فارم کې زیتون لرو حد اقل د ورځې زر کسان یا 900 کسان باید عمل د زیتون اټو کې.
د زیتونو د فارمونو کاریګر د سګنی حاصل ډیرخ تخوخ دي. خوایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړي دي. دوه تنو یې وویل
سره زیات وشړه او بس سات روان دي. شپږ ټنه اوه ټنه اته ټنه ورځې مال ټولو دومره ډېر دي. باغوانان کم دي زیتون زیات دي.
یعنی سخ کال ته نورو کلونو په پرتله ډېر زیتون شوي دي. علت یې دا دی چې نرمکاري وشوله او شاخه بوریم وشوه او دوا پاشي او سره دا سخ کال ورته هر څه مکمل ورسېده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغو باغونو پر 1450 نریس کال شاوخوا 3000 ټنه زیتون کړي وو چې د هیواد تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شوي وو. خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخي راټیټه شوه او یو وختي بوټو د نه پاملرنې له امله وحشي حالت غوره کړی وو. دی وایي چې د اوسني حالت پر مهال پر دغو باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر 1292 لمریز کال 300 ټنه حاصلات لرل. خو تر دغه کال وروسته مسلسل دریو کلونو د بودیجی د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د 300 ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په 1999 لمریز کال پیل او په 1200 لمریز کال کې بشپړې شوې چې هغه مهال پکې له 1000 څخه تر 2000 پورې کسانو کار کاوه.
آزادي راډیو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس به خوست مخه کړو. په خوست کې د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا څوارلس هغه ښوونکي او استادان چې د خپل ژوند ډېره برخه یې د نوي نسل په ښوونه او روزنه کې تیر کړي او خپلې دندې یې په ښه ډول ترسره کړې دي، پرون په ستاین لیکونو ونازول شول. د چارو کتونکو د ستاینې او هڅونې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او هیله څرګندوي چې دا دود نورو سیمو ته هم وغځیږي. نجیب الله لوخي له خوست راپور لري.
راځي ژوندۍ وستایو تر سرلیک لاندې یاد ستاین غونډه چې د صدیق روحي علي لیسې په انګړ کې د قومي مخورو، روڼ اندو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو په ګډون جوړه شوې وه. ویناوالو غوښتنه وکړه چې دا دود باید نورو سیمو او ولسوالیو ته هم وغځیږي. د خوست حیدرخیل ادبي بهیر مشر شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وایي،
کوشش به کوو چې هغه استادان چې دوی د علم د پوهې پرمختیا او پراختیا په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه وستایو، تر څو چې نور استادان هم دې تشویش شي چې د علم د بهبود په لاره کې نستری کې دن کې هلې ځلې وکړي.
د شیخ زاید په انتونی او تن سابقه لرونکو استاد معلم شان کیار وایي چې د په شخصي لحاظ خپل کورنۍ ته کومه مادي پانګه نه لري.
خپل اولاد لپاره زه سرمایه نه لرم او یاد دې لپاره یو بلډینګ او یو شی ولرم، ولې خوشبخت پدیم زه چې د هرې درې دلارشم شاګرد مرجګیږي سبا ماسره چې دوه بړ کوي په کابل کې، حتی په قندهار کې ماته مهاجره د خپل شاګردان رجګ شوی دی. د خصوصا د بانکونو په سطحه زه ډېر احساس د خوښۍ میکړی دی چې دلته زه یو شاګرد لرم، هغه مې داسې شاګرد چې خلکو ته خدمت ارزښت کوي.
د شیخ زاید په انتونی او بل تن استاد پوهندوی محمد الله مندوزی وایي چې دا ډول برنامه دوی هڅوي چې لا په ډېر احساس د خپل ځوان نسل په خونه روزنه کې هڅه وکړي.
د خې په کلیو کې نه ځایږم، د خوشحالۍ نه موږ نوره هڅوي، تشویقوي مو چې نوره هم خپل لچ روان غړو او د دې هیواد لپاره نسل کېدون کې خالي زړه وکړو، خدمت وکړو. نه پېږم د خپل اراده سره څرګنده کومه ډېر دی ویاړ او افتخار دی.
لیکوال او د چارو کتونکو زاید شانګار وایي دا دویم ځل دی چې حیدرخیل ادبي بهیر سابقه لرونکي او خدمتګار ښوونکي او استادان ستایي او د دوی د زحمتونو او تکلیفونو یادونه کوي.
حیدرخیل ادبي بهیر دا دویم ځل دی او دویم کال دی چې دوی یو شمېر ښوونکي او استادان ستایي. کچېرې دا دود د خوست نورو ولسوالیو نورو قومونو ته هم وغځیږي، د دې لپاره چې استادان زموږ سرغونه دي، موږ یې روزلي یو او زموږ اولادونه روزي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی احمد ګل په خپلو خبرو کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د ښوونکو د ژوند او معیشت د ښه کولو لپاره عملي کارونه وکړي. د ول دا چې ښوونکي په اقتصادي لحاظ د ټولنې ضعیفه طبقه ده، نو حکومت ته باید دي چې دوی لپاره په هر برخه کې ځانګړي امتیازات په پام کې ونیسي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپ دولش پښنه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې ناټو په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو په خاطر د امریکا د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلی ده. په مطلب کې راغلی دي چې د امریکا ملګرو د پنځمې پورز په اروپا کې ټینګار وکړ چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي څو دغه هیواد پوځ او پولیس وروزي. وال سټریټ جرنال لیکلي د اعلان شویو سرتیرو شمیر د امریکا له تمې سره سم اړخ نه لګاوه. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي او ناټو هیله درلوده څو د امریکا اروپایي ملګري افغانستان ته د یو نیم زر اضافي سرتیرو د لیګلو ژمنه وکړي. ناټو د پنځمې پورز افغانستان ته د 3000 سرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه، خو اکثری امریکایي سرتیری دي. له امریکا پرته د ناټو د ټولو غړیو استول کېدونکو عسکرو شمیر 200 تنه خودل شوی. د وال سټریټ ژورنال په مطلب کې راغلي امریکایي چارواکي او ناټو د سرتیرو د دقیق شمیر له روښانولو ډډه کړي. د ورسپانې په مقاله کې راغلي د امریکا له شاوخوا 14000 عسکرو یو شمیر د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې معذف دي، او پاتې نورو ته یې له تروریزم سره جګړه او نور ماموریتونه ور په غاړه دي. د امریکا ټول شریک او ملګري هیوادونه په افغانستان کې 6600 سرتیری لري، او د تازه دمه سرتیرو پر رسیدلو سره به د هغوی شمیر 2300 تنه ته ورسیږي. نیوزویک مجلې هم د دایمي جګړې په عنوان یو مطلب خبر کړی او ویلي دي اوس چې امریکا په افغانستان کې 15000 سرتیری لري، ژر به دا شمیره نور هم لوړ شي. نیوزویک ویلي آیا د افغانستان جګړه کله هم ختمیدونکې ده؟ داسې ښکاري چې دا جګړه یوازې ورستربلی پراخیږي. مجلې د اسوسییټډ پریس د یو راپور په حواله لیکلي، لکه څنګه چې تمه ده د 2013 کال په لومړیو کې سلګونه امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شي، امریکا به په دغه هیواد کې 14000 پوځیان په واک کې ولري. د نیوزویک مقاله کې راغلي امریکا په داسې حال کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست میاشتې د اعلان په اساس اضافي سرتیری افغانستان ته استوي چې په 2013 کال کې 14 عسكر په دغه هیواد کې وژل شول. د نیوزویک په مقاله کې راغلي کڅام د امریکا ولسمشر د افغان جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیانو ته پراخ واک ورکړي، خو لا هم د افغانستان جګړه دغه هیواد لپاره یو اوږده او لګښت ډکه جګړه ده.
دا ساجر ټو پرې خبرونه کې مو وړاندې لې و پزړه پوری، البته په جالب یا وایم چې نوې مایکروفون خبره و چې جوړ شوی دی، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل تلاس ورکړ. ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په دانانګ ښار کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکاریو په سر مشیزه کې ګډون وکړ. له څو ورځو راهیسې په دې اړه خبري او وړاندوینې کېدي چې د امریکا او روسیې مشران به د ویتنام د سرمشیزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او که څنګه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې له یو بل سره روغبړ وکړ چې له څو ورځو راهیسې په دې خبرې کېدي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او که نه. دا سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په دانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغبړ څو ساعته مخکې تایید کړې وه چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونه شي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را په دې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په تېره جولای میاشت کې په جرمني کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونې کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلیو دواړه مشران په سرمشریزې کې موجود دي او په یو نه یو ډول بل یو بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې بحراني شوې. دواړه هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکیچ هغه مهال نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیا تورن کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا ادعا رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال یې له روسیې سره هیڅ ډول جوړجاړی نه درلود.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن کومه چې ښه وي ګوډا
ښه یي حکومت ذمہواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه موږ ته یو غوږ
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د غوړې اچار تفریحي پروګرام او د کور کلی پروګرام. د کور کلی په پروګرام کې له افغان یو شمیر افغان مایوبانو سره معلولانو سره شخیدلی چې دوی د ژوند څه ستونزې لري او وروسته له دې چې معلول شوي دي څرنګه احساس کوي او مشکلات یې څه دي. خو اوس مو له یو جالب مایکروفون خبرو. دا جالب مایکروفون څه ځانګړتیاوې لري؟ تفصیل له عصمت څاروان.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاری ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولای او په الکترونیک جین درملنې فضایی تحقیقاتو طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولالا تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف لکبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډیر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
دغه معلومات اسمت څرمنده سره شریک کړل او په روانه خبرونه کې لکه څنګه چې مې مخکې هم درته وویل د کور کلی ونیس پروګرام لرو او د غوړې اچار تفریح پروګرام، او دا به هم واوري چې د ترکیه او امریکا د اړیکو په ارتباط د یوې دوسیې تحقیقات روان دي، په دې اړه هم تفصیل درکو. خو اوس په د ازادي راډیو د دوو تنو اوریدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه جمعه مظاهر سلیکل دولت اوسیدم کې تخمینا 5000 ماجر د دادشتو څخه د دایشت او د طالب د جنگو د منځ د لاس خره ماجر سي د غلي د سلیکل ولایت او تخمینا 15 شپې کې چې به سرپنا به خوراکي مواد به سوختي مواد دلته پراته دي د کچنی د لوی مریضان هر څه سره د غدي تو نسته چې د غوت سره کوم کومک وکړي. سرنن په دې نه ولایت طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه نه د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد د چا دلان د طرف څخه کوم آیات نه درغلی چې بررسی وکړي. تخمینا لس ورځې کېږي عریضه مور کړې دي، عریضه اخم سنې نه دي. مازادی رادو رادو د خبريالانو څخه خواهش لرو چې د غزمز اواز دغه شکایت د ماجرینو باید ونور رسولي ته ویلاره تورکی.
السلام علیکم، وساد نیوال پکتیا څمکنۍ څخه. دلته په څمکنۍ کې ډیر شمیر غله پیدا شوی دی او موټر ورسره کې انسانان هم دي، دا نور جنایتونه هم سره کوي. ودلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. کدا شي دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی د خطرۍ او ستمانو مسله.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام ثبت کړئ. دغه پیغامونه به د ازادي رادیو د ورځنۍ خبرونو په ترڅ کې تاسو ته خبر کړو او همدارس د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم تاسو دغه پیغامونه خبرو.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبن لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 2290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
اته بجا او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه لرو. دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې پرون په بورکا ولسوالۍ کې یو ځای شوي وو وایي په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. د لوګر سیمه ییز مقامات وایي په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرشوب اوښتې ده. د دوی په وینا په څرخه او خروار ولسوالیو کې شاوخوا 50 طالبان وژل شوي. د پکتیا ولایت په واسه زدران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شهین قلي اردو وایي په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دوی په هوایي بریدونو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییرات راوستي دي. د فرانسې یو څارنوال وویل هغه کس چې تېره ورځې د دې هیواد تولوس ښار ته نږدې پر لارویانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. روسیه وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکې اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او په دې خبرونه کې د ګوړی اچارونی سفری پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې چې د غوونیزو پروګرامونو ته مخه کړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ځانګړي څارنوال روبرټ میلر د هغې د سیسی په اړه پلټنه کوي چې له مخې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د پیسو په بدل کې ترکیې ته د دغه هیواد د مخالف فت الله ګولین له سپارلو سره سلا کړې وه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د فلین او د هغه زوی په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې نوموړی د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د انتقالي ادارې غړی و له ترکی چارواکو سره د پیسو په بدل کې د ګولین د سپارلو موضوع یاده کړې وه. د وال سټریټ جرنال د خبر له مخې ویل کېږي چې ترکیې ته د ګولین د سپارلو لپاره په 45 میلیونه ډالر خبره شوې وه. ترکیه پر فت الله ګولین تور پوری کوي چې تیر کال په جولای میاشت کې د رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد ناکامه کودتا د کړې ده. د ګولین د دسیسې په اړه د څارنوال میلر دا تحقیقات د پلټنو د هغې لړۍ برخه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پیل شوي دي. مایکل فلین د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د انتقالي دورې پر مهال یوازې د 40 ورځو لپاره د نوموړي د ملي امنیت د سلاکار په توګه کار وکړ. د وروسته تر دې استعفا ته مجبور شو چې په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره د خپلو کتنو په اړه سپین ماڼۍ ته ناسم معلومات ورکړل.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
لنگ آمد دا لنگ دمرا بتا سر بند کی لگا پا اوچ سیا لنگ چو وی دسی وگر لکا دا اوچ سیزا بیا پا مرمی دوشترم دمرا بتا سر بند کی
دیو معلول غاق مواوری دیو چل خپل جون سخن شکایت کوا مسئول کسان دوی تا تجواب لری
پا بیرا بیرا وقتی که حتی دوی دی صحت پا برخی که در خی خدمات رو ترزه کیگی یعنی پا از اکی دوی کمسونز لری رو تا سند ورکول کیگی رسمند مکتوب اساس دوی رو معرفی کیگی سترچو دوی در وله نوسی
نن پا امدی اک لغگی گو ملتی هم وکری قدر منه وردون کو دا افغانستان ډیرای اوسیدونکو په تیر بیا معلول کسان لګان ستونزو سره مخ دي. دوی وای اقتصادي ستونزې سي مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور لزون څخه نه یې کړی دي. بل خو یو شمیر عام وګړي بیا معلولینو څخه سر ټکوي وای چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال یو سل شل زره معلول کسان چې په جنگ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي. دا چې یاد شوي وزارت کوم کارونه ورته کړي وروسته ورپنې غږیږو. په پیل کې معلول شوی جمیل وای چې ولې بې حوصله شوی دی.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. شاید از ما د سرګودي دور سره کم شوې ده. مثلا نور په وجود کې ډېر پخ سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسیږي که نه د سړي اصاب زیات خرابوي او په دوم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سیت یو څه حیثیت درېږي او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښی هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم کچې د ډېره پورته کټ ده.
له معلولینو سره تریخ چلند او هغوی په بېلابېلو نومونو یادول د دې سبب کیږي چې معلول کسان په رواني لحاظ وځپل شي. احمد جان چې له ډېرو کلونو را په دې خوا معلول دی وایي
د افغانستان د معلولین چې دا قهرمانان دي د وطن دي دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی په هر کور کې یو معلول دی د دې سره دی راوي هدي رسېږي ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله په ټانګ باندې ورتله په توپ ورتله تیاری سره جنګېدل آیا هغه وخت کې دوی نه وپوهي ښه پوهي وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه وکړي یا د لنګ آمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوچ سیا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوچ زه بیا په مرمي وشتلم دومره بد تاثیر بند کوي یعنې دا ډېر بد لفظیت دی یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
جمشید بیا وایي چې د سختګي غړو کارول بیا یو بل مشکل دی چې دی ډیر پازاب کړی خو څه وکړي له مجبوریت په سختګي پښه ګرځي.
سختی را باندې ډېره تېره سوې بیا یو پخه سختګي پخه وهغي کې زه ډېر په تکلیف وم عضلات مې شخ پاتې سو سې هغه نو بس ماته معلوم یې خدای ته معلوم یې سې کته منډې که پورته منډې که جنګ جډل پریشانی جیګرخونی بې پیسګي زخمی گیری ورورم شهید سه منگه خور از پزون که ندنی دنی خوری که رکتی را بده وای خوزار طول خبری همی خواهد سزاد ما پا خمین بنده والو تا دابل خواهد در دیر تکلیف و سماتا میلاو ست نوزاغ رقم دالات داده منگ در افغانستان در خلق و نونو سخ شدی
در کورانه نفقه بیا تر طول لوی مشکل دی چه معلول و کسانو تا ور لغاری دی. نایم وایی چه لیوی خواه معلولیت لبلا پلا ودا چه در کورانه غری کم چه غواری خوزه نشم برا برا ولی دام دیر زوره وی
کور که مگا آتنا پریو وقتی که چه مگا ما اینوار وزه ولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښېم د لاسه لاړلې موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی موږ به څه کوو دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدلو. فرض مثال چې ماشینه هغو وخت کې درلو بدل بیا ماشینه په موږ باندې قطع شول د بلې خوا نه پښې دغسې موږ کاروبار نشوی کولی نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله یوه نمره یې راکړې ده تر اوسه ناجوړه ده هم جوړه نه ده.
درناوی مهربانی ښه خبره هغه څه دي چې معلول کسان ژوند ته امید ورکوي. عبدالکریم ساپای وایي چې موږ له چا څخه د نقدي مرستې تمه نه لرو یوازې ښه چلند ترې غواړو.
نامیدگی و چه کلا چیرته مثال پرزن کار ته روان شلو چه یو چیرته منگ تا کار پیدا شی آل تا به منگ تا ویل چه تاسو نشه که ولی چه کار وکی تاسو توان ده کار نلره دغت زمنگ بد خطره و که مشران دی که کشران دی ده دولت مردان کسان دی مثال عادی خلق دی تجاران دی دوی باید معلولین و سرم رسته وکی که نقدی مرسته نشه که ولی ده جبه مرسته وکی خ اخلاق ورسره وکی مثال یو نوازش وکی ورته چې هغه معلول ازلې ونول وگی او کچیر ته هغه تهدید شي توهین شي تحقیر شي بیا هغه دونه چې مثال پرزن غم لري غم دوه چنده سلچنده کیږي مایوسه کیږي نکار کولی شي وای یو متل ده دست شکسته کار میکنه دل شکسته کار نمیکنه
دیو کسانو خبرې به هم واورو چې وای معلول کسان تریخ چلند کوي
ما خپل په سر ګولې دی چې مایوبن په لږه باندې موټر وهي او شیشه ماتوي مایوبن خلک وهي دلته مظاهره و دي مایوبن موټر چلاول موټر نه پری هوتل په وځي چې توي چې ودرېګه په شروع ورو کول بدون نه چې توي چې ودرېګه دی به شیما تکړه دی به چې تکړه کانزا کوي چې خبرې کوي خلک وهي دومره خوشنط نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کې چې نور خلک مایوب کړي
دی ورونو کې هم دسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر دسې خبرې د خلنو نه بعضی وخت صادریږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کوم
راځو بیرته د معلولینو د ستونزو حل ته موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زینه پوښتلی چې په دې وروستیو کې دوی معلولو کسانو ته څه کړي
د دولت مسؤلیتونه دي چې باید خپل خدمات وړاندې کړي او کوشش باید وسي چې هغه خدمات په خپل وخت او زمان او ښه خدمات وي ترڅو پرې دغه معلول یا د شهید ورسه یو څه خپل د ژوند چارې مختبه وړل شي خوشبختانه ویلسم چې په دغه وروستیو کلونو کې ډېر یو ښه تعهد د خپل د هیوادوالو قدرمنو معلولینو لپاره لري چې باید د معلولینو وضعیت بدلون پیدا کی او د دوی لپاره ښه سهولتونه پیدا سي یعنی زه تاسو ویل سم چې په بیلابیلو برخو کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکیږي یعنی په ځکه چې دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي رسمند مکتوب اساس دوی ورو معرفي کیږي ترڅو د دوی درملنه وسی د زده کړې برخې دي ک خوانزي مرحله ده او حتی ک دغه لوړ د لوړ زده کړو موضوع ده حتی د کسانو چې موږ د ماستری دورې لپاره ورو معرفي کړی دي تازه نوې برنامه مو تفاهمنامه موږ د لوړ زده کړو وزارت لاسیکو ان په دې کې 211 سنه از من قدرمن معلولین به د لوړ زده کړو لپاره به بهرنۍ هیوادونو ته 212 کېږي چې دا یو ډېر ښه چانس د دوی لپاره ده د 8 لیګلو مسله چې نه تیر کال مو هم په دې پروسې کې دوی شامل کړی او ځانګړي برخه مرته اخیسته و هم دا شین په بیلابیل برخه خدمات وړاندې کېږي هیله مې ده د ساده خدمات نور هم ډېر سي تر څو پر دوی په ژوند کې ښه بدلون راوستل شي
دا چې معلولو کسانو ته د کار په برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه کړي بیا هم احمد زای
د کار په برخه کې یو ماده چې په قانون کې راغلي ده چې باید 3 سره نه دی باید په دند وګمارل شي د دې ماده د تطبیق لپاره چې یقینا د تاثیر منم څه پدې ادارات کې په سمه توګه نه ده تطبیق شوی زمونږ حالې زلې یا هم وایي چې زمونږ جګړه دوی سره روانه ستر څو پرې په هر شکل چې وي دغه ماده موږ تطبیق غواړو او په دې ورسره کې خوشبختانه زمونږ حالې زلې ډېرې شوی چې اوس مو د اصلاحات دریل کمیسیون سره هوکړې تر رسیدلیو ستازه تقریبا 8000 بسته یو او شاخوا نظر بسته نور اعلانیه گی بخش سرم په ملکی خدماتو برخه کې سپدی کې به مونږه غوښتنه دا وڅ باید 3 سلنه د قدرمن معلولینو موجودیت باید حتمی وي او ان شاء الله په دې کې به یعنی مونږه په زغرده کار کوو او په جدیت به کار کوو د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې مو ورته برنامه پیل کړی دي تړونو نو سره لاسلیک کړی دي چې باید دوی فنی او حرفوي زده کړی واخلي سپ کوم ځکه چې دوی وکولای شي که زده کړی نه لري نو د خلکو کولای شي ځان ته یو حرفوي زده ولې ستو پر دغه په اساس باندې خپل ځان ته یو څه کاروبار خپل د ژوند چاري مختبي ولري سي
معلولین د ټولنې هغه کسان دي چې د بدن غړي غوڅ شوي دوی د روغو کسانو په اندازه صبر او حوصله نه لري دوی ښه چلند ته اړتیا لري او ستونزو ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي همداراز معلول کسان هم باید تر خپله وسه پورې نرم چلند وکړي په دې ډول به هم دوی او هم نور کسان خوښ او خوشحاله وي
سلام
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مو روغ او تاوده لره، ځکه چې سک کال هم لرگی، سکاره او نور د سنگ مواد دیر گران دی. او هغه د پخوانی حکومت او د انتخاباتو د وخت او دی وادیم نشته چې سړی ځان ور باندې توت کړی وای. د خپرونې په پیل کې مو د قانون وزارت د وزیر صاحب د سکارته د لومړي معاون له ویان سره مرکه درته کړې ده چې پوشی د قانونو اداره په څه شي اخته ده او د قانونو یې څومره غم خوړلی دی.
که لومړی ځان را وپیژنې نو خوشحاله به شو.
زه د قانونو وزارت د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویاند یم.
ډیر ښه. د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویاند صاحب نوم دې څه شی دی؟
نوم یې فخرالدین عباس فولادی دی.
نو که د اجازه وي له دا نورو خبرو به تیره شم، یوازې فولادی صاحب به تاسو ته ووایم.
مهرباني، هر څنګه چې ستاسو خوښي.
نو فولادی صاحب، که دا راته ووایئ چې د قانونو په برخه کې مو څه کړي دي خوشحاله به شو.
ښه پوښتنه دې وکړه. د قانونو په برخه کې مو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، او په تیره چې دا نوی صاحب راغلی دی نو همدا وایي چې ژر قانونه راوباسئ، طلا راوباسئ، الماس راوباسئ، زمرد او یاقوت راوباسئ.
د اوسپنې، مسو او زغال په باره کې څه وایي؟
تر اوسه خو یې لا څه نه دي ویلي، خو دومره اشاره یې کړې چې لومړی قیمتي ډبرې راوباسئ، بیا به د اوسپنې او سکرو غم خورو، ځکه چې په وخت اعتبار نشته. هسې نه چې موږ لاړ شو او قیمتي ډبرې هماغسې د خاورو لاندې پاتې شي.
دا خو نه د ده خواهشات دي چې الماس، طلا او زمرد راوباسي او مزې وکړي. په مجموع کې مو څه کړي دي؟
د تیرو 15 کلونو په موده کې ایله د قانونو اداره وتوانېده چې یو غټ بری ته ورسیږي.
مثلا کوم بری ته؟
د قانونو ادارې د قانونو د ښې رهبرۍ په خاطر او له قانونو څخه د قیمتي ډبرو د راایستلو لپاره یوه ښه نقشه جوړه کړې.
څرنګه نقشه؟
موږ وتوانېدو چې د قانونو د راایستلو او لیږدولو ټولې لارې په نقشه کې په نښه کړو. دا نقشه به له موږ سره مرسته وکړي چې په اسانۍ، خوشحالۍ او سرلوړۍ سره قانونو ته ځان ورسوو او له قانونو ایستلي احجار مسؤولو ځایونو او بازارونو ته انتقال کړو.
ښه، دا نو د قانونو د راایستلو نقشه ده.
اوه،
او د دې نقشې په جوړولو باندې 15 کار وشو او ایله اوس تکمیله شوه؟
اوه، د قانونو د مدبر، صادق، عالم او تجربه کارو مشرانو د ځانګړې پاملرنې له امله افغانستان دغې غټې بریا ته ورسید، او ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکوم چې نور نو له حکومته د قانونو د راایستلو لارې نه غلطیږي، او وزیران، غټ چارواکي، وکیلان او ټول د زور او سرو سپینو خاوندان کولی شي د همدغې دقیق نقشې په واسطه ځانونه قیمتي ډبرو ته ورسوي.
نو دا خو مو د قیمتي ډبرو غلا ته لاره برابره کړه.
د حکومت غټ چارواکي او د خلکو استازي هیڅ کلم غلا نه کوي، او هر څه د خپلو خولو تویولو، منډو رامنډو او تلاش په نتیجه کې لاسته راوړي او نوشي جاني کی.
نور مو څه کړي دي؟
بل ورځ مې یوه ډکه لارۍ د توخانو تیږې ونیولې چې په غیر قانوني ډول کیندل شوې وې او په غیر قانوني ډول وړل کېدې. همدارنګه د سنکارۍ درې غټې لارۍ تیږې چې له کوی قروغ نه په غیر قانوني ډول کیندل شوې وې ومونیولې او ډېره وران مو یې د قانون منګولو ته وسپارل.
نو بیا تیږې مو څه کړې؟
او تیږې مو د موین صاحب د معاون داوخي نوي کور ته چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړې.
پاینده کې څه کول غواړئ؟
پاینده کې به ګورو کالات خو نو یو قیمتي ډبره به هم نه پرېږدو چې راوی نه باسو، او کالات خراب وو نو بیا مجبوره یو چې له محلي قراردادیانو او اجاره دارانو سره تفاهم ته ورسیږو، لکه دا څو کاله چې رسیدلی یو.
شیطانتونه هر ځای وی خو په دفترونو کې بیخی ډیر وی. د شیطانت له یوې کیسې مو خبرو.
امیر صاحب خبر شوې؟
نه، څه خبره ده؟
پته سي چې پرون دومره غیبت وکړ چې اخر خوله شخه پاته سوه.
خاص څه ویل؟
نور به څه ویل و؟ خو همدای ویله چې ډېر بد سړی دی، عدالت نه کوي، یو د ادې کړي او بل د مهرې، ډېر کبرجن سړی دی. خدای دې وژر برطرف کړي چې ترې بیا غم سو.
دا ولې؟
نه پوهېږم چې تا څه بد ورسره کړي دي امیر صاحب، موږ خو نه دي لیدلي.
څه به ووایو نو؟ خدای دې هدایت ورته وکړي.
پته خو یې هیڅ اثر ونه کړ، دا څه ډول سړی دی؟ صاحب که دې اجازه وي زه به مې خپلې شعبې ته لاړ سم.
او ځه ځه لاړه شه، مهرباني مهرباني.
دا شیطانه خو بیا ورغلې وه، خدای خبر چې څه به یې ورته ویلي وي. پتاسې څه کوې؟
له امر صاحب سره مې کار ده، یو ځل یې دفتر ته ورځم.
لکه چې زه یې لیدلی یم، زه هم ورغلې وم. دومره مصروف و چې ماته د خبرو وخت رانه کړ. وینه چې یو کار لرم، بیا بل وخت راسه. نیم ساعت دې تیر کړ، بیا وایې چې د خبرو وخت یې رانه کړ.
ځه خیر دی، یو ځل یې ورځم یوه پوښتنه ترېنه کوم.
چې دا به څه پوښتنه ترې کوي؟ ته ودرېږه چې د دروازې شاته یې غوږ ونیسم، خو لږ کرار کرار باید ورسم چې راباندې پوه نه سي. هغه ده، هغه ده ننوته، ته ودرېږه دلته به غوږ ورته ونیسم.
پونبې، دا چاته دې غوږ نیولی؟
غوږ مې نه دی نیولی، ما کېر ځل امیر صاحب ته ورسم، کار مې ورسره و.
خو لږ مخکې له دفتره راووتلې، اوس په داسه ورغلې ده.
شځه ډېر مې غوږونه مه خوره، بیا به وروسته ورسم.
هو نه، همدا دې کار دی. امر صاحب خوار کار ته نه پرېږدی، یوه د یوې شیطانی ور وړي بله د بلې. خدای دې تاسو اصلاح کړي.
پتاسې خورې څه کار دی؟
امر صاحب نه پوهېږم چې څنګه یې درته ووایم. د پنبې په مکر او فریب خو به خدای که شیطان هم پوه سي، ظاهر یو ډول او باطن بل ډول. چې در سره مخامخ سي جار او قربان به وایې، او چې لږ اخواسوه نو بیا دې چغل په اوبو کې یخی وي، او داسې څه به در پسې وایې چې چا به اورېدلی نه وي.
ولې بیا یې په چا پسې څه ویل؟
او نن خو یې په تا پسې داسې څه ویل چې څوک به یې د سر په دښمن پسې هم ونه وایي.
ښه، څه یې ویل؟
وایې په هیڅ نه پوهېږي، د دوو خرو وربشي هم نسي سره جلا کولی، ډېر بد سړی دی.
بیا تاسو ورته ویل؟
هیڅ، هغې ته څوک څه ویلی سي؟ په خدای چې ګریوان خو یې تر لمنې را تېرې کړی وای.
په ارامه به دې ورته ویلي و. ګوره چې غیبت مه کوه.
ما ویل ته ودرېږه چې څه وایي.
ښه ځه نو اوس دې کار ته لاړه شه، بیا به سره غږېږو.
ښه صاحب.
صاحب اجازه ده؟
او راځه دغلته کښېنه. څه دې ویل؟
امیر صاحب نن د پتاسې او پنبې ډېر زیات غیبت وکړه، دومره تومتونه در پورې وتړل چې زه حیران کړم.
غریب دا ده، ځه هر څه مې واورېدل، زه بیا ورسره ګورم.
صاحب اجازه ده؟
ځه ته دې معلومات له ځانه سره وساته، بیا یې سبا ته راته ووایه. گوری قدرمنو او گرانو همکارانو زدیر بد سڑیم زا دالت نمراتوم زو په حس هم نپویگم زدی زینو طرفداری کوم او زینه می خو بیخی بدی سیگی زدی دو خرو اربشی هم نشم بیلوله زکه بر جانیم خلاصه چی په دنیا که سب بدی ده طول پا ما که ده پوشوی ولی غگ نکوی او کی بیا تکرار کم هیله ده چی نور را پسی و نغگی گی او غیبت می و نکی او هم دارنګ د یو بل شیطانت را نه وړی ډیر مستړی کړی ما ای وای 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 وای
خدای دې اجر درکې امیر صاحب چې له مونږ غوندې همکارانو سره وخت تېروي او امیرم یې همدا اوس به م ډېر په زړه کې رد و بد درته وایي صاحب هغه ده براله هیڅوک هم غږ نه کوي
پتاسې بیا دې هم خپله خبره وکړه خوا به دې په دفتر کې پټه شیطانی کوله اوس دغه دې براله د شیطانی شروع کړې ده
صاحب ودی لیدا اوس د خلکو د زړه خبرې هم درته کوي دا د خلکو د زړه خبره ده
بس 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 ده نو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ اوسې حکمت رانا هوتک او ستاره امینی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
جنگل کی نازا چیا و جڑک جنگل جنگل کی نازا چیا و جڑک جنگل
چی آجوره.